ازادي راديو ډیرو محترم اوردونکو السلام علیکم کال سات په کابل کې د ماشين څخه د ماشين 2 بجې سوی د ازادي راديو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده په خبرونه کې مطالب به تر خبرونه ورسره در تمارې فکرم د خبرونه ز فرشته جلالزی او تایر روشان وړاندې کوم په پیل کې به د افغانستان کورنی خبرونه وره
د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې سبب د کندوز ولایت د ورستې پیکې په اړه تحقیقات پیل کړي. په کونړ ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر اسرائیلو ته خپل سفر لغوه کړی او تمه ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز ایران ته د خپل سفر په پای کې نن د ترکمنستان پایتخت اشخاباد ته ورسیږي. پوره خبرونه واوري د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز د ورستې پیښې په اړه جدي او دقیق تحقیقاتو ته ضرورت شته. د دې کمیسیون یو غړي فرید حمیدین آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی به هم سبا ته په کندوز کې د لسګونو ملکی کسانو د مرجوبلې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي. د ښاغلي حمیدی په خبره کوم تحقیقات چې په دې اړه د حکومت او ناټو ځواکونو لخوا کیږي هغوی پکې خپل خاص اهداف لري، خو دا وویل چې دوی به د بشري حقوقو له نظره دا موضوع وسیړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د جنایي چارو رئیس او کندوز ولایت د استول شوی پلاوی مشر جنرال مرزا محمد یارمند آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی تحقیقات د کندوز د پیښې په اړه دوام لري، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه شوې. په کندوز ولایت کې وړ مشپه په وسلوالو طالبانو د ایصف د ځواکونو په هوایي حمله کې ویل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون کابو 90 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. تیر شپه په کونړ ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې 50 تنو ملکی کسانو ته مرجوب لا وښتی ده. د کونړ د امنیه قماندان خلیل الله زیایی آزادۍ رادیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه توغندي په یو کور لګیدلی چې دوه ښځې یې وژلي او د دې کورنۍ درې نور غړي یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي زیایی په خبره په نښته کې پولیسو ته مرجوب لا نه ده وښتی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې تیر شپه د وسلوالو طالبانو یو حمله په دې ولایت کې په شاتن بولیده. راپور ورکړ شوی چې یو ډله وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ حمله وکړه او غوښتل یې چې د ولسوالۍ ودانۍ تخریب کړي. خو په زابل ولایت کې یو حکومتي چارواکي چې خپل نوم یې په ډاګه نه کړ آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په دې پیښه کې لس تنه پولیس وژل شوي، خو په زابل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وښتی. او د افغانستان د خپل واقعي د ورځې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د مزار شریف له زندان څخه نن 8 تنه بندیان خوشې شول. د مزار شریف د زندان مسؤول محمد عثمان پروانی آزادۍ رادیو ته ویل چې په خوشې شوو بندیانو کې 8 تنه ښځې هم شامل دي. په خبر کې ویل شوی چې د 16 تنو نورو بندیانو د بند په مده کې کموالی هم راغلی دی. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
تمه ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز به ایران ته د خپل سفر په پای کې نن د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بردی محمدوف ویلي دي د تمه لري چې له چاویز سره د خبرې برې دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري پر پرمختګ کې ګټورې وي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان او وینزویلا ولسمشران به په خپله کتنه کې د انرژۍ په برخه کې د همکاري په اړه بحث وکړي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په روانه اونۍ کې اسرائیل ته خپل سفر لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند پیګال یګال پالمور په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه چې څه شی د دې سبب شوی چې کارل بیلت دغه سفر چې جمعې ته پلان کړی و لغوه کړی دی. خو دا سفر د هغه کړکېچ په ترڅ کې لغوه کیږي چې د سویډن په یوې ورځپاڼه کې د یوې مقالې د خپرېدو پر سر راپورته شوی دی. اسرائیل دا مقاله غندلی او هغه یهودی ضد بللی. دا په دې مقاله کې د هغو ادعاو په اړه ویل شوي چې وایي له اوږدې مودې راهیسې اسرائیلي ځواکونه د هغو فلسطینیانو د بدن له ارګانونو څخه کار اخلي چې په زندانونو کې مري. د سویډن دولت دې مقالې د غندلو لپاره د اسرائیل غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې مطبوعات آزاد دي. د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو موافقه وکړه چې په نړیوال مالی بحران کې د رغیدنې له نښو سره سره د خپلو هیوادونو له اقتصاد سره مرستو ته دوام ورکوي. په لندن کې د دې ډلې هیوادونو له پرونۍ غونډې وروسته د جیشل ډلې وویل چې دوی به د اضافي حکومتي مصارفو او د ټیټو بانکي ربحې په څیر له مالي ادارو سره د مرستو اقداماتو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر الستر ډارلینګ خبرلاند ته وویل:
We also agreed the need for a transparent and credible process for withdrawing the extraordinary fiscal monetary
موږ همدارس زیاتو مالی وجهو د رئیسلو او په داسې حال کې چې د بحران رغونه په قاطعیت سره ډاډمن شوې د مالی ملاتړ په برخه کې پر یو شفاف او ډاډمن بهیر موافقه وکړه، ځکه موږ ټول ټینګار کاوه چې هغه کار چې موږ پیل کړی و پای ته نه دی رسیدلی او لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې نړیوال اقتصاد له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو سخت بحران څخه په ډیر پڅ حرکت سره د راوتو په حال کې دی. خو د دې نړیوالې ماسې چارواکي اټکل کوي چې په 2010 کال کې د ودې پړاو ته تر رسیدو مخکې به دا بحران په روان کال کې په سلو کې څه باندې یو دوام وکړي. د جی شل په ډله کې د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو تر څنګ د برازیل، هند، چین، روسیې او ترکیې په څیر هغه هیوادونه شامل دي چې اقتصادي پرمختګ په حال کې دی. په یمن کې مخالف شي یو وسلواله ډلې د دولت هغه ادعا ویلت کړي چې وایي هغه اوربند مات کړی چې د بشري مرستو د رسولو په نیت ټینګ شوی و. د دې ډلې مشر عبدالملک الوتی په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې چارواکو له دغه اوربند څخه په استفادې خپل ځواکونو ته وسایل رسول چې د هیواد په شمالي برخه کې د دې ډلې د وسلوالو په محاصره کې دي. دولت د تېرې جمعې په ورځ د یو اوربند امر ورکړ څو مرستندوی ادارې وکولی شي جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. دې اوربند یوازې درې ساعته دوام وکړ. د فلیپین په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او په لسګونو نور تری تم دي. چارواکو ویلي په دې کښتۍ کې چې په لسګونو کسان سپاره وو څه باندې 800 هغه مهال وژغورل شول چې د کښتۍ د ډوبېدو په وخت کې د ژغورنې بیړۍ د پیښې ځای ته ورسېدې. د ورکو شوو اتیا تنو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. د دې کښتۍ د ډوبېدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي د پیونګ یانګ د هغې ادعا پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده چې ویلي دي له دوهمې لارې د اټومي بمونو جوړولو ته نږدې شوې ده. په سیول کې د سټیفن بوسورت د نننیو څرګندونو دوه ورځې مخکې شمالي کوریا ویلي و چې د یورانیمو د غني کولو وروستۍ پړاو ته رسېدلې ده. بوسورت وویل دغه ادعا د شمالي کوریا لخوا چې هڅه کوي اټومي وسلې لاسته راوړي د ستونزو یوه بله بېلګه په ډاګه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې موږ په لویه پیمانه د یورانیمو د غني کولو په اړه اورو او هغه ښایي وروستۍ هم نه وي، خو دا واضح ده که موږ غواړو چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه خلاصه وینو دا موضوع باید سپینه شي. د یورانیمو غني کول به پیونګ یانګ ته له نوې لارې د اټومي وسلو جوړولو امکان ورکړي. د دې هېواد اټومي پروګرام اوس پر پلوتونیمو ولاړ دی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساتو وروستۍ مهم خبرونه.
سات دو بجې او ته دقیقې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده. د دې د خبري خبرونه البته نیم ساعت د پوره دوه نیمې بجې به د روغتیا پروګرام پیل کړي. په دغه پروګرام کې د روغتیا لپاره د اوبو پر اهمیت خبرې کوو. البته تاسو کولی شئ چې په نورو صحي مسایلو باندې هم پښتنې مطرح کړئ. پروګرام ته ډاکټرانه بلل سوي دي او تاسو پښتنو ته ځوابونه غوندي پیدا سي. پروګرام لایف دی، مستقیم د خبريږي، نو تاسو ټلیفون دا وکړئ او خپلې پښتنې مطرح کړئ. خو په دوینیمه بجه تر دوینیمه بجو به د دغه رپورټونو تفصیل وړاندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په کندوز کې په وروستۍ بمباری کې د وژل شویو کسانو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې د کندوز د پیښې د تحقیقات او پړې یو خپلواک ټیم موظف کړی دی او ورسره به د تحقیقاتو نتایج مطبوعاتو ته څرګند کړي. د هرات رپورټونه وایي چې د ولایتي بیرغونی یا پی آر ټی د سیمه ایز ټیم په مرسته د اوبو رسونې یوه ستره پروژه فعال سوه چې سلهاوو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولی سي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د تشدد مخنیوي یو ځانګړی قانون یې تیار کړی چې ډېر ژر به ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول سي. په دې خبرونه کې به کوشش وکړو چې د افغانستان د نورو سیمو څخه هم تاسو ته د ورځې رپورټونه وړاندې کړو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه. خو د خبرونه اول مطلب مو د کندوز د پیښې په اړه د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت مسولین وایي چې په کندوز کې په ورستۍ بمباری کې د وژل شویو کسانو په منځ کې د وسلوالو طالبانو او ملکی خلکو د تفکیک لپاره له سیمه ییزو خلکو سره خبري پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز والی انجینیر محمد عمر نن له فرانس پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په کندوز کې په دې پیښه کې ټول شپږ پنځوس تنه وژل شوي چې له دې جملې څخه اته څلوېښت تنه وسلوال طالبان دي. کندوز والی ویلي چې په بمبارد کې پنځلس تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکښې وسلوال طالبان دي. د کندوز والی همداراز ویلي چې په دې پیښه کې د شپږو تنو وژل شویو ملکیانو له جملې یو ماشوم و چې د تیلو په یوه ټانکر کې بند پاتې شوی و. خو دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د کندوز په پیښه کې د تلفاتو په منځ کې د ملکي خلکو د دقیق شمیرې د معلومولو لپاره څه اقدامات کوي دا به له کابل په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت جنایي رئیس وی دوی د یکشنبې له سهاره د کندوز ولایت د دې پیښې ځای ته د نږدې پرتو کلیو له سیمه ییزو قومي مشرانو او مخورو سره کتنه پیل کړې او له هغوی څخه یې غوښتي چې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر معلوم کړي. یار محمد یارمن چې د ولسمشر په امر د دې پیښو د څېړلو لپاره ټاکل شوی وویل تر اوسه د وژل شویو او ټپیانو د شمیر په اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده او دا هم نسي ویلی چې په دې پیښه کې څو وسلول او څو ملکیان وژل شوي دي. یارمن زیاته کړه زیاتې کورنۍ له تېرې ورځې راهیسې د خپلو وژل شویو خپل خپلوانو په شخولو او ټپیانو په تداوي بوختې دي.
مونږ د پیښې سیمې په مسلکي توګه وڅېړلې. مونږ سیمه ییز مشران راوغوښتل. د وژل شوو هویت مو ځینې وغوښت، هغه که ملکیان دي او که وسلوال طالبان. طالبانو نه شوای کولای دغه تیل تر خپلو ذخیرو انتقال کړي. کلیوال خلک یې وغوښتل، پر دوی یې تیل ویشل. دا یو تثبیت شوی هدف و. وروسته نړیوالو ځواکونو د معلوماتو تر بشپړولو وروسته پر سیمه توغندي وتوغول.
د کندوز ولایت د لیبد ولسوالۍ له عمرخیل سیمې څخه رارسېدلې راپورونه وایي د تیلو پر دوو ټانکرونو د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې شاوخوا نوي تنه وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. د ناټو ځینې غړو هیوادونو، امریکا، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او نور نړیوالو ادارو د دې پیښې د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د شامې په ورځ د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل هم د پیښې سیمې ته ورغی او د پیښې له قربانیانو سره یې وکتل. ده هم ومنله چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وراوښتې ده. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری د شامې په ورځ په یو غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. هغه پر دې پیښه خوشنی وښوده.
I'd like to express upon behalf of the United States.
زه غواړم د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دا ووایم چې له نړیوالې ټولنې سره هم په دې اړه خبرې کوم. غواړم خپل خواخوږي د وژل شوو او ټپي شوو ملکیانو له کورنیو سره څرګند کړم. دا یو تراژیدي و. دوی د طالبانو په وړاندې په جګړه کې زیانمن شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې سیمې ته خپل مسلکي هیئت لیږلې چې خپل دقیقه څېړنه وکړي. په دې اړه وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په دې پیښه کې تر پنځوسو زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت ده، خو په بېلابېلو ولایتونو کې ځینو خونړیو پیښو په سلګونو ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکي تلفات هغه ستونزه ده چې لا هم ختمه نه ده او دې کار پر دغو ځواکونو په نړیواله کچه انتقادونه زیات کړي دي.
په رپورت کې مو واردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندوز کې په ورستۍ بمباری کې د وژل شویو کسانو په منځ کې د ملکي تلفاتو په اړه تحقیقات کوي. د کندوز والی ویلي چې شپږ پنځوس تنه په دغه بمبارد کې وژل شوي چې شپږ تنه په کښې کې ملکیان دي. د ملکي خلکو د تلفاتو د دقیقې شمیرې د څرګندولو او همداراز د پیښې د نورو جزئیاتو د معلومولو په خاطر په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو سیمې ته د خپل یو هیات تګ خبر ورکړی. د کمیسیون یو مسؤول فرید حمیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د تحقیقاتو نتایج به په پوره بې طرفۍ سره اعلان شي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همین تیم تحقیقاتی خاص را که ایجاد کرده برای
د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون چې د ملکی تلفاتو د سیړلو لپاره یې د غزانګړې تحقیقاتي ډله ایجاد کړې په دې برخه کې خاروزل شوی. موږ د بشري حقوقو له زاویې د قضیې ته ګورو. ښایي هغه پلاوی چې د نړیوالو ځواکونو یا دولت له خوا ټاکل شوي مشخص اهداف او محدودیتونه ولري. زموږ لید په پوځي عملیاتو کې له ملکیانو ملاتړ دی.
د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې د ورستۍ غونډې غړو هم تر زیات حده په کندوز کې د ورستۍ پیښې په اړه خبرې وکړې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند غونډې ته وویل چې باید د دغه پیښو مخنیوي وسي تر څو د افغانانو او نړیوالو ترمنځ د فاصلې د ایجاد مخنیوي وسي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډه چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې جوړه شوې وه، البته د دوو ورځو لپاره وه او د افغانستان په اړه په خوشبینانه پریکړه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د محرم استراتیژي په اړه د غونډې د برخوالو له ژورو بحثونو وروسته د بهرنیو اړیکو کمیشنری بونیتا فرروال نرویل چې له 2001 کال وروسته په افغانستان کې بي ساري پرمختګ شوی دی، زیاته کړ چې د اروپایي ټولنې نیت دا دی چې په افغانستان کې چارې ښې کړي. خو په خصوصي بحثونو کې ډیپلوماټانو ویل چې د غونډې پر فضا د خوښنۍ وریځي پرته وي. د ازادي رادیو خبريال احتولوبیا کاش په دې اړه لستو کالم څخه یو رپورت راستولې چې احمد تکل به یې جزئیات وړاندې کړي.
په سټاکهولم کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چارواکو په خپلو رسمي خبرو کې خوشبيني څرګندوله، خو د پردې تر شا د ګډونوالو روحیات کمزوري ښکارېدل. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې یو ګډونوال ډیپلوماټ وویل د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په باسنو کې د خوشبيني علائم ډېر کمزوري وو. لغونډې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو کمشنری بنیتا فیررو والدنر هڅه وکړه چې د افغانستان مسایل په یو پراخ چوکاټ کې مطرح کړي. د 2000 لومړي کال وروسته د معارف، روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو کې د اغیزمنو پرمختیاو یادونه وکړه او زیاته یې کړه:
I would say on the whole the thrust is right.
زه دا وایم چې په مجموع کې اقدامات او هغه اجراءات چې موږ کړي سم دي. په پوځي برخه او همدارس په ملکی برخه کې زموږ کار روان دی. خو په خصوصي بحثونو کې د غونډې ګډونوالو د ناامیدۍ د یوې تیارې فضا په اړه خبرې کولې او د افغانستان په اړه په بحثونو کې د امید ډېرې کمې نښې ښکارېدې. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته تحولات د غونډې د ګډونوالو فکرونه سخت اغیزمن کړي وو. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نږدې 2500 شکایتونو د څېړنې ستونزمنه دنده ورپغاړه ده چې ډېره برخه یې جدي بلل شوې دي. د غونډې ګډونوالو ته د اروپایي ټولنې د څارونکو خبرې هم واورول شوې چې وایي داسې شواهد ورسره دي چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې په کم شمیر خلکو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو له هغو څخه زرګونه رای راوړل شوې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې اوس د ولسمشر حامد کرزي او د ده د سیال عبدالله ترمنځ د دوهمې دورې رای اخیستنې احتمال ډېر زیات شوی دی، خو دوی دا اندېښنه هم وښوده چې د انتخاباتو دوهمه دوره به له نویو ستونزو سره ملګري وي. یو بل اندېښنه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د افغانانو د زغم موضوع وه. په کندوز کې د جمعې د ورځې هوایي حمله چې ویل کېږي د ملکی وګړو په ګډون یې نوي کسان ووژل، حالت نور هم پیچلی کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ او میرمن بنیتا فیررو دواړو دا پیښه یوه تراژیدي وبلله. اروپایي ټولنې د هغه مفکورې ملاتړ کوي چې وایي له انتخاباتو وروسته د نوي حکومت له انتخاب سره دی د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې یو بل تړون جوړ او لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د کابل چاپ د نن ورځې د یشمیر ورسپانو پانی واړو چې څه مطالبه خبر کړی.
د وسخ خپلواک ورسپانه د خپل لومړي مخ په سر کې د خبر ورکړه چې د ناتو ځواکونه په قندوز کې د روسي بمباري په اړه تحقیقات کوي. ورسپانه د موضوع په دوام د دغو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکرستل په حواله لیکل دي چې د غوړې د شوه بمباري تخنیکی اړخ وسیړي او د معلومه کړي چې په پیخه کې څوک او په سم رشمیر کې کسان وژل شوی دي. ورسپانه په بل ځای کې په افغانستان کې د ناتو روان سیاست د تیرو اتو کلونو د تیروتنو دوام بلل او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د پخوانی استازي لختر ابراهیمی د سپارښتنه راخسته چې د ناتو ستراتیژي باید د لویدیز د اړتیاو پر ځای د افغانانو د اړتیا له مخې جوړ شي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې پروسه خنډه او پیښو او د انتخاباتو د نتایجو په سر روانو لانجو ته په اشاره لیکل دي چې د سیاسي زعامت د ټاکلو په سر روانې لوبې د افغانانو له بیرحمانه وژنو سره تړاو لري. د هیوا دولت رسپانه په خپل سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلو او سرغړونو په اړه پورته شوې نارې سورې د زنو هغو کړیو ډرامه بلل چې غواړي حالات د ځان په ګټه وسرخوي. رسپانه د خپل تبصرې په دوام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅول چې د چا تر فشار لاندې راتلو پرته د خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. رسپانه په جلا مطلب کې په کابل کې جوړیدونکو نړیوالې غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې د هیواد د لومړیتوبونو د ټاکلو واک باید د افغان حکومت وي نه د نړیوالې ټولنې. د ورځپاڼې هم په یو مطلب کې روسیې خونړیو پیښو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې غوښتلې چې د جنایتکارانو او وژونکو په وړاندې باید له زغم او رحم نه کار وانخیستل شي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکې ورځپاڼې بیا په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه څېړلې او لیکلی دی چې د افغانانو دود او دستور ته درناوی باید د دوی د کاري اصولو په سر کې ځای ولري. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام د امریکا د سفارت د ساتونکو روسي غیر اخلاقي عمل ته اشاره کړې او د هغوی په وړاندې د امریکا د سفارت غبرګون مهم بلل ده. د ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د انتخاباتو په بهیر کې د ځینو بهرنیو هیوادونو او کاندیدانو لاسوهنې ته اشاره کړې او لیکلی دی چې دې کار خلک مایوسه کړی دی. ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې په کابل ښار کې امنیتي خنډونه انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې قانون هم د دغو خنډونو له لارې کولو څخه عاجز دی. د اصلاح اوانیز دولت ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې د ځان وژونکو حملو روسیو پیښو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې په دې حملو کې ولې زیاتوالی راغلی. خو اصلاح بیا په قندوز کې په شوې بمباری کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته په اشاره د ناټو له عمومي قمندان نه غوښتلې چې په راتلونکي کې د داسې ړندو بمباریو مخنیوی باید وکړي. او د ملي ارمان دولت ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې د قندوز د خونړۍ پیښې په اړه د دولتي پلاوي تحقیقات پیل شول. ورځپاڼه د موضوع په دوام د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی دی چې خلکو ته د رسېدو لپاره باید دا ډول پیښو مخنیوی وشي. او ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د ملي امنیت د عمومي رئیس په حواله لیکلی دی چې دوی د طالبانو پر ضد د جنگ لپاره انګېزې لري.
دا د ازادي رادیو د چتاسي کولای سي په انټرنیټ باندې په ډیر اسانۍ واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com. د ازادي رادیو دا خبری خبرونه نیم ساعت ده. په پوره 2.5 بجې د روغتیا پروګرام پیل کیږي. په دې پروګرام کې د روغتیا لپاره د اوبو پر اهمیت خبری کیږي. خو په نورو صحي مسایلو هم تاسو پوښتنی مطرح کولای سي. پروګرام ته ډاکټران رابلل سوي دي او تاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. پروګرام لایو دی یا مستقیم ډول خپریږي. تاسو پروګرام ته ټلیفون راوکړئ او پوښتنی وکړئ. د پروګرام وخت په یاد لرئ، پوره په 2.5 بجې. د افغانستان د شوزو چارو وزارت د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي یو ځانګړی قانون تیار کړی او ډیر ژر به ملي شورا ته د تصویب لپاره ورواستوي. مسؤلینو ویلي چې په دې قانون کې د شوزو په وړاندې د تشدد لښته لږه 22 مورد ثبت کړي دي او دغه موارد د تشدد په توګه پیژندل شوی دي. د دې قانون هدف د شوزو د حقوقو په اړه د خلکو د پوهې د سطحې لوړول دي. د دغه قانون د جزئیاتو په اړه به لا کابل رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د خزو د چارو د وزارت چارواکي وایي د قانون په هیواد کې د قانون په وړاندې له خزو سره د سم چلند او د دوی په وړاندې د توتیخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی دی. د دې وزارت وایند ودان فرهی چې د یک شمې پورس په یوې خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د قانون به ډیر ژر د تصویب لپاره ملي شورا ته وړاندې او بیا په ټول هیواد کې پلي شي. دی وایي د خزو په وړاندې د توتیخوالي قانون چې د اساسي قانون د 3 او 4.5 ماده له مخې جوړ شوی، په کې د خزو په وړاندې د توتیخوالي ټول اړخونه ځای شوی او د دې توتیخوالي عاملینو ته د عدلی او قضایی څارنه حکم ورکړل شوی.
د دې قانون هدف د عامه پوهاوی تامینول دي، د شوزو د شرعي او قانوني حقوق تامین دي، د کورنۍ د خوندیتیا ساتنه ده او د خشونت مرتکب عدلی تعقیب دي. په دې قانون کې 22 موارد مشخص شوی دي چې هغه ته خشونت ویل کیږي. همدارنګه د قربانیانو حقوق پکې تضمین شوی دي. د خشونت د مخنیوي تاریخوال د مخنیوي لپاره د کمیسون جوړولو وړاندیز پکې شوی دي. د قربانیانو حقوق بیان کړی دي او دا چې کوم ادارات باید کوم وظایف سره ورسي هغه مشخصه توګه په دې قانون کې بیان شوی دي.
خغلی فرهی وایي چې پر دې قانون باندې لاتیرو 2 کلونو راهیسې کار روان وو چې بلاخره په 3 سفرونو او 3 سلویښت مادو سره بشپړ شو. د ښځو د چارو د وزارت چارواکو ویل سکل له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې تر بل هر وخت ډېرې ثبت شوې دي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې مېرمنې چې د کورنۍ او تاوتریخوالي قرباني دي له دولت نه هیله لري چې د دوی غم دې وخوري.
دلته کې ډېره خاده خوشحالي نه لري، دلته ګرد سره جړا ده، دلته ښځو خوشحالي نه لري، دلته ښځې دلته ځان سوځوي افسوس کوي ژاړي اتان ما تو څوک نه پیژ موږ د شذو جړا ابرو بل خون پجون کی شي نه دی لیدل دلته شذو وی ټکی وی تا مدې د دغه جړا او د دې جګر خونی اخلاص کی
زړه باندې باندې خاري پر مارغل فوور سرم په تو فنچې وشتلم په تی شی وو شی وایې سره راته سوي هر د جام خاري نه سره مې لیدل اول ته اول خدای په دې دولت سبق یې
د ښځو د چارو وزارت وایي د سګنی لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1200 پیښې ثبت شوي چې 80% کې د دوی په منځګړیتوب هواري شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره ډاکټر سیما سمر بیا وایي چې په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل او د مجرمینو برات اخیستل هغه څه دي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خو د ښځو د چارو د وزارت چارواکي هیله مندي ښیي چې د دې قانون له پلي کولو سره به د هرزه ستونزې وارشی.
د په افغانستان کې د شذو په وړاندې د تشدد د لمنځوړلو او د شذو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو د سطحې د لوړولو د قانون مسوده به ډیر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول شي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د ازادي راډیو د روژې مبارک په مناسبت ځانګړي پروګرامونه خپروي. تاسو د مازدیګر د څلورو بجو په خپرونه کې د روژې په مناسبت دغه ځانګړي پروګرام اوریدلای شئ. په هرات کې چارواکي وایي چې د ولایتي بیارغونې یا پیارټي د سیمه ایز ټیم په مرسته د اوبو رسونې وستره پروژه فعال شوه. د مسؤلینو په وینا په دغه پروژه کې به لشت لژه 15,000 کورنۍ د چاک پاکي اوبه ترلاسه کړي. د دغه پروژې پر جزئیاتو د ازادي راډیو خبریال سیمه رپورت لري.
د هرات د اوبو رسولو ادارې رئیس حبیب الله زوران ازادي راډیو ته ویل د ایتالیا ولایتي بیارغونې دغه پروژه ګټوره او په سیمه کې مشت 15,000 کورنۍ ګټو څخه برخمنې شوې.
په دغه نو نقطه کې موږ د ساده غیر مشونو په اعتبار باندې موږ پیشنهاد کړو او د پیارتي د سمیت بخش مشه د حکومت کړی چې 1,25,000 یورو اتلس نیم کیلومتر شبکه او 15,000 کور په دې کې د شاک د سی اوبو تر پوښتنې راځي او دا کومک ډیر په ځای کومک چې د نقطې د پوسته نمبر 1 څخه و د خپل د بخرابات یو شته د 200 په بغداد کې دی او سړک د فرقه چلی او سیوا سایه د پوری مردکشه او غونډي 11 او دوی جادي هم په خپل په نوابات د سنت شمال سړک د نوابات
زوران زیاته کړه. هرات کې مشته ولایتي بیارغونې ټیم په خر سربیره 15 نور ولسوالیو کې هم تر دې وړاندې خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو پروژې پلي کړې چې مالي لګښت یې تر 1,000,000 امریکایي ډالر زیات شوی دی. زوران د خبرو په دوام ویل دا مهال د هرات ښار 90% وګړو ته د پاکو اوبو سیستم چمتو کړی شوی او کرنې عواید هم د ادارې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي.
بله، او ما مختار زوکه چې موږ د غسلور کال کې چې مثبت کفایي پاته زو د 84 کې موږ د 2,000,000 عواید وکړه چې د 86 په پرتله باندې د 2,000,000 موږ عواید پورته کړو. بیا په ترتیب سره د غسار کال او د 6 کال عواید موږ د 80 د 4 کال په مقایسه هم 15% پورته کړو چې د 6 په کال کې موږ تقریبا د 9,000,000 په شاوخوا کې عواید وو.
باید زیاته کړم چې د هرات غنا خلک د نور یو شمیر موسسو پلاس جوړو پروژو برخلاف د اوبو رسولو پروژې بنیادی بولی د موادو له کیفیت نه راضي او ازادي رادیو سره په خبرو کې د اوبو رسولو په پروژو باندې ښکارنی وکړه و نه کړه.
و موردل چې په هرات کې د اوبو رسونې یو نوې پروژه فعال سواله شته لږه 15,000 کورنۍ ته به د چاک پاکي اوبو مساعده سي. د خبرونې په دوهم نیمای کې البته په پوره دوه نیمه بجې د روغتیا پروګرام پیل کیږي. په دې پروګرام کې هم په ژوند کې د روغتیا لپاره د اوبو
البته د روغتیا لپاره د اوبو پر اهمیت خبرې کیږي. ډاکټران رابلل سوي دي تاسو کولی سي چې د پروګرام د میلمنو څخه پوښتنې وکړي. پروګرام لایف دی یا په مستقیم ډول خپرېږي، خو دا پروګرام ډاکټر فریده هوټ سیفی وړاندې کوي. او فریده جانې، ما یوه پوښتنه درلوده، دا چې تاسو نن په پروګرام کې د اوبو پر اهمیت د روغتیا لپاره خبرې کوي، که د روژې د مبارک میاشتې په ورځو کې د اوبو پر اهمیت او د انسان پر روغتیا
کوشش وکړو چې په دې ټولو مسایلو خبرې وکړو. خو هم عمده مسله دا ده چې د پاک اوبو په اهمیت، چې پاکې اوبه څومره روغتیا د پر اهمیت لري. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په دې وروستیو کې د نړیوال روغتیایي سازمان کلنی راپور خپور شو. په دې راپور کې ویل شو چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ خلک د څښاک پاکې اوبه لري، او ډیرې ناروغۍ له هغې جملې چې اوریدونکي د کولرا په باره کې پوښتنه کړې هغه هم د پاک اوبو سره ارتباط لري. په دې
پروګرام به ټول واورو. نوریاس نوری صاحب د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د کندز ولایت د وروستۍ پیښې په اړه د بشري حقونو له نظره تحقیقات کوي. په کونړ ولایت کې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دوه ښځې وژل شوي او درې نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شاتم بول چې غوښتل تیر شپه د ولایت د شاجوی ولسوالۍ تخریب کړي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي په فرمان نن د بلخ له زندان څخه د اتو تنو ښځو په ګډون نږدې 50 تنه بندیان آزاد شول. تمه ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز به ایران ته د خپل سفر په پای کې نن د ترکمنستان مرکز اشقاباد ته ورسیږي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په روانه اونۍ کې اسرائیل ته خپل سفر لغوه کړی دی. د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې په نړیوال مالي بحران کې د رغېدنې له نښو سره سره د خپلو هیوادونو له اقتصاد سره مرستو ته دوام ورکوي. په یمن کې مخالف شیعه وسلوالې ډلې د دولت هغه ادعاوې رد کړې چې وایي هغه اوربند مات کړی دی چې د بشري مرستو د رسولو په نیت ټینګ شوی و. د فلیپین په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او په لسګونو نور تري تن دي. او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي د پیونګ یانګ د هغې ادعا پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده چې ویلي دي له دوهمې لارې د اټومي بمونو جوړولو ته نږدې شوې ده.
او سم ورسیږي د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما سلامونه یو ځل بیا ومنه. زه فریده هوټ سیفی یم او د ازادۍ رادیو د دیونه روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوم. په دغه پروګرام کې ډیر هڅه کوو چې تاسو برېښنه لیکونو او یا هم لیکونو ته چې تاسو پکې پوښتنې مطرح کړي د خپل روغتیا په اړه باندې ځوابونه وویل شي. ډاکټر محمد هاشم سدوزی د کابل د ابن سینا له روغتون څخه او ډاکټر محمد صادق نعیمی د کابل د انتنی روغتون څخه تاسو پوښتنې ته ځواب وایي. ډاکټر سیبان حاضر دی او تاسو پوښتنه او ری البته تاسو کولی شئ چې ټلیفون هم وکئ ازادي رادیو ته او په مستقیمه توګه له ډاکټر سیبان سره خبري وکئ. په کابل کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی چې کولی شئ ورته زنګ ووهئ او پوښتنه مطرح کړئ. 00001450008 او بل نمبر ده 99200350 که غواړی چې پراکټ ټلیفون وکي او نورو هیوادونو نه هم کولای شي چې زنګ ووهي ازادي رادیو ته. نو ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00422112100 او یا هم 2300301 او یا هم 4300. یعنی په آخري 4 نمبرو تفاوت باندې په شروع کې هم دغه 00400222 او بیا هم 1001 تر 4001 پورې کولای شي چې زنګ ووهي او پوښتنه وکړي له ډاکټر سیبانو څخه. لومړی پوښتنه د حاجی صاحب ګلبادشاه د چله خوست څخه په لیک کې پوښتنه کړې ده. وایي چې په خبرونو کې کله ناکله دا اورو چې په دې یا هغه ځای کې د کولرا ناروغي راغلې ده. که کولرا همغه ناروغي وي چې خلک ورته وبا وایي، نو دا خو ډیره خطرناکه ده. تاسو د ازادي رادیو د پروګرامونو له لارې د خنزیر د انفلونزا خبرې کوي، خو د وبا راته هیڅ نه وایي. نو ډاکټر صاحب محمد هاشم سید زوی چې د انتانی نارو روختون څخه راغله کز ما غلط کړی نه ډاکټر سیب سم ویم
نزد مدیسینات خراغله
اخا خیر نو ډاکټر سیب محمد صادق نعیمی چې د انتانی ناروغي ډاکټر دی د ته باور ورکو اول چی یو څه خبري وکړه چې دغه کولرا څه ډول ناروغي ده هم د خلک ورته و باوي پلانډ وبنه البته وخت ډیر کم دی یو ساعت خبرونه ده کوشش کوچ نور پښتنه هم جواب کو پلانډ کې جواب وې دی اوریدونکو ته
بسیار خوب با جواب شنه باید بگویم که کولرا عبارت است یک مریضی میکروبی انتانی حادث که به شکل بسیار پیشرونده و خطرناک با یک اسهال شروع میکنه. این اسهال است که میتونه در ظرف چند ساعت این شخص اوجش را خشک کنه یا دیهیدری بکنه و در نتیجه پیشرفت کنه و تا سر مرگ هم شه. این تعریفی بود که راجع به کولرا این کولرا به صورت عمومی یک نوع میکروب میباشد یا نوع باکتری است که با سلسله گرام مثبت میگن عموماً راه بسیار عمده انتقالی از طریق دهان از انسان ها و چیزی که زیادتر سبب انتقال میشه از مواد غذایی و خصوصا زیادتر آب است. آبی که با این میکروب ملوث میشه با میکروب کولرا ای اگر توسط افراد سالم خورده میشه میتونه که باعث ایجاد مرضی کولرا در اشخاص سالم شود. از طریق لقمه‌های غذایی هم میتونه که ای هم سبب وجود مرضی کولرا شود، اما نهایتا کمتر و در شکل از طریق آب بیشتر انتقال میکنه. ای که چرا انتقال میکنه و سبب مرضی میشه این نظر به بعض فاکتورها یا بعض عوامل نظر به شخص فرق میکنه. در کدام کسا زیادتر پیدا میشه؟ در کسایی مریض پیدا میشه که اینا از انتیاسید ها از دواخانه استفاده میگیرن و اینا تیزابت میده شون پایین میره. یعنی تیزابت میده برای کشتن میکروبا یک چیز اتمی ضروری است. و کسایی که از دوای زیاد اسید استفاده میکنن اینا مقاومت میشن پایین میره و در نتیجه اسید میده کم میشه و سبب از مریض میشه. کسایی که الکلیزم مثلا یعنی معتاد به الکل هستن اینا هم اجرات جداری میده شون تخریب میشه، نمیتونه که اینا امو اسید معده را تولید کنه، لحاظ مقاومت میشه پایین. در نتیجه اگر میکروب کولرا داخل معده میشه میتونه که باعث ایجاد مریضی کولرا شه. این مریضی کولرا سابقا بنا اوباش راستی که مریضی بسیار خطرناک است، اما تمام اشکال دی نمیتونه که باعث مرگ شه. بعض اشکالی که به نام تیپ های او یک میگن نوی التور میگن اینا خطرناک هستن در جامعه که رو به انکشاف است این مریضی با وجود میاد. اما اشکال دیگه ازی است که میتونه یک سال آبجین با وجود بیاره به شکل حاد یا عاجل. احتمال داره که این شکل التور یا امی او یک نباشه، بعض تیپ های دیگه باشه که کمتر مریضی را تولید بکنه و باعث مرگ نشه.
دکتر سبی یک چیز را من میخوایم از شما بپرسم، ببخشین که گپای شما را اخلال کردم. دمی آخر راپورایی که نشر میشه و میگن که مثلا در بعض قسمت ها مریضی کولرا آمده در افغانستان، شما که به شفاخانه کار میکنین که مختص بر مریضای میکروبی است، آیا واقعا واقعات مریضی کولرا بر شما آمده دمی آخر که بستر کده باشین مریضه؟
بله بله بسیار خوب. تقریبا مدت دو سال اکثرا دو سال یعنی بیشتر شاید شود که یعنی بیشتر دو سال که ما در شفای خود واقعات کولرایی که مثبت بوده باشه و در او ویبر کولرا و امی او یک یالتو در او تزویش نداشتیم.
یعنی واقعات مشابه کولرا یک چیزی است که در بین مردم شایع است.
بله،
کولرا
بله،
یعنی یک چیز مشابه کولرا است.
یعنی بله ات کولرایی که بالخواسته و خاص میکروبش در او بزدخل بوده باشه نبوده. حتی در ولایت احتمال داره بعضی کیس ها بوده باشه که اونا مثلا در نزدیک برز نیکنن یا عذاب های یا در نزدیک دریا باشه که دریا مثلا نزدیک مثلا سیل داشته باشه یا گفا باشه، امکان داره که اوجه شوه. اما بازم او تراپورای بسیار زیاد از ولایت هم به ما نرسه، بسیار کم رسیده و فرموده شما درست است که یعنی این واقعات است که نه تنها خود کولرا باعث اسهال آبگین میشه، میتونه بسیاری امراض باکتری ویروسی خصوصا در اطفال امراض ویروسی که داخل روده و معده میشه اینا هم یک اسهال آبگین به طفل با وجود میاره که به خاطر مغالطه میشه یا اشتباه میشه با کولرا که باید از نظر لابراتوار این تشخیص تفریقی شما. اما ما تا چند سال اخیر که هست وقت کولرا را اوتو به شکل بسیار وخیم و کشنده که سه مرگ میشه نیدیم.
بسیار زیات تشکر. نو حاجی صاحب گلبادشاه، ډاکټر صاحب د خبره وکړه چې دغه پیخي چې تاسو کله کله اوري د په حقیقت کې د روسي کلونو کې په افغانستان کې کولرا نه دلیدل شوی، کولرا ته ورته پیخي دي چې د ډاکټر صاحب وینا ډیر زله د ناپاکو اوبو د عمل رامنځته کیږي، او عینن لکه د کولرا په شان چې ډاکټر صاحب ویلي چې یو وری څوک داسې لکه اسهال ورته نسناستې ورته پیدا شي، او لکه د اسهال شکل داسې وي لکه د وریجو اوبه، او ویلي که زر غمونه خوړل شي د مریض نو بیا اتا او وژون کې دی. تاسو خبره چې وبا ورته وي نو د همدې وجنه ورته وبا وي. پر حال بل ډاکټر صاحب ته باور ورکو که زه غلط نکم د نمونه د خو ډاکټر صاحب صادق و چې وغږېدو، نو اوس باور ورکو ډاکټر صاحب محمد هاشم ته. ډاکټر صاحب صادق د مخه په دې باندې خبرې وکړلې چې د ناپاکو اوبو مسله یې یاده کړله چې د دغسې پیښو سبب کیږي. تاسو د یو ډاکټر په توګه پام د اوسنیو شرایطو کې چې تاسو ګورئ چې ډیر خلک پاکې اوبه نه لري، تاسو خلکو ته څه توصیه کوئ چې مثلا دوی خپل څنګه کولی شي چې کورونو کې اوبه پاکې کړي؟ خو د مخه تر دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب یو خبره غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو ته، چې لطفا که کابل ته ټلیفون کوئ نو په 0000 8225 نمره باندې ټلیفون وکئ. یک بار دیگه میخوانم نمره تلفن رادیوی آزادی، اگه به کابل میخواین تلفن بکنین نمره تلفن است 700 822 755. به این نمره میتونین تلفن بکنین و مستقیما از دکتر صاحب پرسشایتان مطرح بکنین. خواه دکتر صاحب هاشم.
بله سلام علیکم. از اول خبر دلم تا خبر سلامون آیا.
و علیکم سلام.
روستا باگ سنج دوی نپاک و بوی لکه مخیر ترسی بوی جو تا اسحال پیدا کهی دا انا پاک به دوه څو قسم کولای شي. یو په خصوصا طرف کې هر مده کې جغور جغور چاګان موجود دي، چې کولای شي د مغه د چاګان او بوت خاص استفاده وکړي. هم دا چاګان دوی کولای شي په هر میاشت کې تقریبا یا څو وخت وروسته دوی دغه چاګانو کې کلور واچوي چې دغه پوسټه هغه میکروبون چې هلته موجود دي هغه لمنځه یوسي. او بل هغه بوت دوی چې
ډاکټر صاحب بخي دغه د کلورین یا کلور خبره تاسو را یاد کړل کنه، اوس دغه څنګه واچي خلک پساګانو کې؟ دا د کومه کولای شي خلک څومره واشي پساګانو کې دغه باندې سویل شي تاسو؟
داس خاص معلومات فرمات نشته چې د څومره اندازه باید واچوي. او تقریبا په دغه باغ کې پیداګي بازار کې چې خلته تقریبا 2 ګرام
یعنی معیاري دي
خلته، او معیاري خلته یو دوی کوي چې مغه به خلته څخه پساګه استفاده وکړي.
ها
او پته وګاړه کې واچوي څنګهانو کې واچوي. او کل دوی چوبر او باه سات خکور کې ذخیره کوي. دغه کور د کوم لوخه چې دوی د کوم ذخیره کوي دغه پاکي باید دغه سر باید ار وخت پټوي چې دغه د مشمان په دغه لاس ونه وي او دلته نور میکروبونه داخله شي. او په تر خو دغه حق باد ګردونه زیات دي چې دغه ګردو کې هم د میکروب موجود دي چې دا ګردو په صدغه وب منخل نه شي. د ګردو کې کوم میکروب موجود دي دغه د او بو ځا ونرسي ترڅو د مرز څخه د بیت په دې کې سم جوړګيري وکړي.
ها د پروګرام پر لړ کې به خامخا په دې باندې دوړه ډاکټر سیبن خبري وکړي چې په دغه حالات کې چې بیا شدید نسناستي او کار ماشوم وي او کلوي وي کم ډول کومکونه باید ورسره وشي، څه ډول مرسته باید په کور کې ورسره وشي. خو تر هغې د مخه چې تاسو دې ته ځواب وایي اوریدونکي دي په ټلیفون کې دوی ته باور ورکو اوریدونکو ته، او بیا به راشو ستاسو ځوابونه ته. بلې مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. بلې خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم السلام. بلې
دانیا بل واسم د شوې لږ به د ټلیفون نمبر ساته وایم، تخنیکی هم کار خو نه شه د ټلیفون نمبر.
ښه ښه ته وایم ته نمبر دی وایې څه د پره
ښه خورځنی دی د تاسو وایم دي صفر
ښه
وا صفر امر څنګه لسته دي تر راځه الله سره دې در ته وایم صفر.
بلې صفر
وا
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 صفر
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 وا وره دارا کوم سمې دغه کتور ته خپل سمور ته ونيته لکه
دې ته وایم که ګوره زه غلی يم ته لطفا د نمبر دی یو وری وای بس خلاص زی لیکم بس دلته موږ سره سبت کیږي ته یو وری وای ډیر وخت مزای کوي. ها
صفر وا صفر وا صفر نا نا سلور شپاز سلور
خا زوز دستان نمره سکم تا خو نمره را کرل تا تا تلیفون بکو
یا داکتر صاحب یمتی تور که
خا به داکتر صاحب همت بتا تا تلیفونو کی سمد است زبستان نمره ورکم منن
آسان که مزه تلیفون نرو خیگی منن لطان زیاد منن
آه. وست خو کم پختنه نلری پا پروگرام که
چکش فحط نده
داد
من یه دخل
خاطوه استا میده خوگی
من یه دایی تر کبید بخیر دای نسی سو پروزمان بندی دیر دوده خرامد پروزمان میمید سوشای زوتا نکیگی نکو پاش نمی بندی از نمیده تا تکیستا سوش طبیعی اکلمات و معلومات را که دیره میره بانی
خواسته کورا بعد منه نه معمولا دکتر سب همت رزیز منگه پروگرامونو تا تاسو کوله شی چې اغه بیا په مستقیمه توګه پختنه وکي خو دی اوریدون کی د دوه اونۍ پر له پسې ټلیفون وکړو نو ځکه منګه وخت ورکړو چې بلاخره پوه شو چې د څغوړی او ک ډاکټر سب همت چې هر کله پروگرام تر هغه خامخا به د دوی د نمبر ورته ورکو وغه به بیا ورسره غوښتل خبري وکي پر حال د دې پختنه وروسته به جواب کوي ډاکټر سیوانو خو سم دې خبرې تر ازو چې په هغه حالاتو کې چې د اوس په افغانستان کې ګوري چې هوا ګرمه ده او دغه نسناستی پیخې ډېر زیات دي د چ په هر دلیل وی مختلف دلایل دي خو یو دلیل تاسو ویل چې ناپاکي او بدی څه ډول مرسته وشي خو یو بل اوریدونکو ته موار ورکو تاسو به خیر ډاکټر صاحب چې دوه ځلې مې تاسو باندې غږ وکړو عزیز جان مهرباني وکړه هنګو څخه عزیز ټلیفون کړي بلې مهرباني وکړه
سلامونه تاسو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نه کیله وړاندې کوم دا ډاکټر صاحبانو ته پوښتنې لرم
مهرباني وکړه
پوښتنې دا کوم ډاکټر صاحبانو څخه چې دا وبونه هم د زیړې پیدا کیږي او کنه
ها یعنی د ناپاکو وبونه زیړې پیدا کیږي او کنه
او زیړې کچرته زیړې پیدا کیږي نو زموږ په کور کې د یو زیړې بیمار دا غته شي د ستا د وبونه زیړې پیدا شوې ده نو زموږ وب چې دی هغه د بمبې نه دي ده هغه بمبې سر هم باندې ده کلورین زاچولو چې طریقه هم ورته نشته ده نو دا ډاکټر صاحب نه توصیه غواړم چې موږ دې وبو د پاکولو لپاره څوک چې نور د کورنۍ غړي په زیړې باندې مبتلا نشو
نو چې بمبه لري د ستاسو په کور کې څه ده نو بیا تاسو دا غي سر نشي خلاصولای هیڅ
بله زمونږه ثانه د مونږ د لری زینه او برول وغه کی بل بمبه ده
ها ها خاصه مده ډاکټر سیبان به درته اتمن جواب درکې پروګرام اورخه
تشکر یو تاسو غوړم درکې
او جون دی اوسې بس میره باندې ټلیفون نه دی ها ډاکټر سیب سید زوی سیبو بخې تاسو دومره وزلې مهرباني وکړه
اول دې پختن جواب ته راشم
مهرباني
دې بوت څخه جړای دا پر راسن دې بوت څخه نه پیدا کی دا د څوک مریض په ځړی باندې اخته دي د هغه میکروب د مواد غیتالر دې باندې خرجيږي چې دا مواد غیتان د میکروب دې باد په واسطه زی په بو کې ځای پځای کیږي کچیر د مریض دې د بوت څخه استفاده وکړي نو کدی چې د روغ چې د بوت څخه استفاده وکړه دا په دې ځړی باندې هپاتیت باندې اختشی دو کور کې باید دغه لار څورته وي دغه مریض په ځړی باندې اختات د چمه پتات ورته وایو د دېغه هغه لوخ کې د بو څخه استفاده کوي او هغه چې دوی خوراک کوي هغه دتا جدا کوي او بل مواد غته په دغه ځای کې وو کې چا یا دفن کی یا جدا کینراب غته موجود وي او بل دی کولرا په حساب باندې دا څه راز لري دا مخکې ډاکټر صاحب دې باندې تفسیر وکړه ډېر ضرورونه دي خو بیا مریض ته دفتن یو اسهال پیدا کیږي چې دغه اسهال دی او بو د وریجو د اوبو په شان د مواد غیته رنګ په دې کې اول وخت کې د ګیر درد موجود نه وي ورسره او د یو څو ساعت وروسته مریض یو استفراغ هم ورسره پیدا کیږي او یو مهم وصف دغه چې مریض تبه نه لري او که چیرته مریض نور امراض مثلا امیب یا چا باندې ډوډۍ بده شي هغه کې مریض تبه پیدا کوي ورسره تبه څنګه کې مریض د خېټې درد پیدا کوي د کولرا یو عمده وصف دغه چې مریض یو د خېټې درد نه لري خصوصا په اول وختو کې او یو مریض تبه نه پیدا کوي کله چې مریض زیات تشناب ته لاړ شي د اوبو د وجود د بدن اوبه ضایع کړي نه تنها چې اوبه ضایع کړي په دې کې یو قسم نور مواد هم ضایع کیږي چې موږ په تشیم مګنیزم دغه شیان ورته وایو نو هغه نه وروسته کېدای شي مریض چې د خېټې درد پیدا شي دوی کله چې مریض کې په کور کې دا قسم مریض سره روبرو شي دوی کوي چې د وریجو کې اوبه ورته ورکړي چې موږ انګرو ورته وایو یا د وریجو شوروا او یا کوي چې دوی اوارس په کور کې خپل ورته تهیه کوي دوی کوي چې یو کشوغه مالګه څلور کشوغه بوره دی څلور پیالو چې یو لیتر اوبه کې مونږ ته دا اوبه باید اول جوش شي هغه نه وروسته کله سړې شوې دغه مکس کړي تر څو چې مریض ډاکټر ته دوی رسوي همدغه اوبه ورکړي چې کلورا چې مریض د کلورا یا د اوبال وجه مړ کېږي همدغه د وجود د اوبو د کموالي وجه مړه کېږي دوی چې کوم مخکې باید مریض ته د خولې لارې همدغه مایات ورته ورکړي تر څو د وجود زیات اوبه ځای نه شي او خپل مږ ژوند ته ادامه ورکړي
دغه او آر ایس چې تاسو ویلې دا
پک بل بفرمایئ د قسمت
بفرمایئ
د بخشه د قزادی کې هم متر مو زنګ زدن نو قسمت او ذکر کردن د نو بو د ته گفته شه کې طریقې انتقال خود زردیا نظر به نه فرق میکنه برادران بو دو فهم کې تلفون کردن که اگر نه زردی به نام ای او بی پیشون بوده اینا میتونه کادر او منتن که دکتر سفر بودن از طریق او منتن میتونه که او با ویروس منتن شده باشه انتقال کنه اما زردی یک برنامه زردی بی هپاتیت سی و سی میگن نشه و زردی سی هپاتیت بی رو میگن ای باز از روی آب انتقال نمیکنه ای باز بلکه از طریق مناسبات جنسی از طریق تماس های جلدی از طریق بعض خلکوبیا چیزا باز میتونه پیدا شه به خاطر میشه برادر ما مثلا که تلفن کردن میشه از آبشان درست باشه آبشان میکروبی نباشه و کلور هم تانزه بالای نوی هپاتیت موثر است اما بالای هپاتیت بی و سی موثر نیست احتمال داره که مریضشان مسای هپاتیت بی یا نه زردی سا بوده باشه اما خیلی نظر بود
بله زنده باشین امی یک مسئله را میخواستم از شما پرسان کنم دکتر صاحب که مثلا امی کلورین هم مثل که شما گفتین که سر بعض میکروب ها موثر نیست یعنی موثریت خود داره در بسیاری موارد ولی شما در خانه های مردم در این شرایطی که در افغانستان است خوبترین راه را برای داشتن آب صحی آشامیدنی که مردم مینوشن چی را فکر میکنین که کدام طریقه خوب ممکن و موثرترین است؟
به خاطر که هموطنان عظیم و عظیم مثلا امراضی که توسط آب انتقال میکنه اینا در امان باشن بیدیر ریست که اینا از چاهای عمیق و سربسته که سر باد نشه از استفاده کنن و در پولیزی اینا از مزبر و یا به سبب بیت الخلا باید فاصله داشته باشه که تا نتونه به شکل زازدن داخل امی چاه عمیق باشه این انتقال نکنه و به خاطر ازی که ای زد افونی شوه گرچه به کار چرا محفوظ است چا محفوظ است ایچ کنیم شدن باز هم بعض چای میباشه یا بعض آبایی میباشه که اینا میتونه بعض میکروب خدا داشته باشه بهتر است که ای آب از نظر بعض مثلا مسائل لارده باید کنترل شه اگه کدام میکروب و باکتری باشه میتونه او هم تحت تاثیر بعض دوا قرار بگیره و در قسمت کلور باید بگویم کلور یک انتیسپتیک بسیار خوب است بسیاری از میکروب ها یا باکتری ها اینا از بین میبره و پاک میسازه با اساس بعض نمکرواس مقالید مقاوم مثلا هپاتیت نوی بی یا زردیسیا مثلا یا مثلا هپاتیت بسیار یعنی کمتر ولی از موثر است که اکتاس کلی نه از بین برن
خب تشکر از شما دکتر صاحب دوم خطا سو بده باندې خبری وکړلی چې په کوم حالاتو کې چې دا سخت احسالات وي تاسو دا ویلی چې دا د وارث نوم واغستو د دې پاکټونه د یو بل طریقه هم تاسو خو دا چې په کورونو کې خلک جوړول شي چې وړه قشغه مالګه او څلور قشغه بوري په څلور ګلاسه اوبو کې ورواچي یو قشغه مالګه او څلور قشغه بوره د وارث څنګه جوړیږي پاکټونه
دا غورسم پکټونه دا کې څو شیان لري چې په دې کې سوډیم د مثلا کلورین دا ګلوکوز دا سیتریت دا هغه مواد په دې کې دي چې د مواد غیر عادي حال په وخت کې د انسان د وجود څخه خارجيږي چې کله دا مریض په تمنګ ورکو دا بیرته د سره معوزه کیږي دوی که چرته مخکنه دا وارث په کورو کې لري دوی که وایي چې په سلور پیالو اوبو کې دغه یو پکټ د وارث حل کی او هغه د څخه استفاده وکړي
مننه
تاسو نه موجود دي
اوکی او بخی دغلته اوریدون کې ډیر منتظر دی د تبه وار ورکو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم سلام
څنګه جوړ اخی
شکر تاسو څنګه یې مهرباني وکي आवाज خو دې ناروغه ښکاري تاسو مې دا پوښتنه
وکړه چې زه یو مرستې
لرم ها سمرستیا ده دا اورم زه اورم مهرباني وکه
دا د سیمه ما کله چې زاد بلاغات یعنی وخت تقریبا د مشکل انا تور شي دما زما د اواز کې تبدیل نه اواز نه تاب شو او ما واز به خېږي نو زه ډېر ځان ته لاړم غوښتنې پښتنه وکړه چې څنګه چې نه هغه ته ولې داسې اواز به وخت ته دوه تر خشي انا ساتم مو ته زه چې مره به اواز خشي نه دا څه ما پښتنه کوم اواز
سلامی
فقار دسته کنسته خا ته تلیفون ما بنده وته ویل چې ته د 15 کالو ډاکټر سیب کوم پختنه دوینه لری تاسو پوښوي
او زه پوښم دې تا واس خراب شوی د 15 کالو تاسو خو دې نه غو نه پدې په خولو کې حکومت مشکل نه لري چې کله خوراخ کوي
نه 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 مشکل نشته
تقریبا زما سره کله تو خایڅم ها تو خایڅم نه کوي ورسره
نه نه مشکل
دا واز چې خراب شو دا مغس یو خل پاتل کورو پرونرم خرابېږي
نه بس ما اوس په خپل حال ملته
نور پښتنه نه لري خا نور پښتنه نه لري خا ډیره زیاته مننه ټلیفون دې بند کړه رادیو نو واوره ډاکټر سی بدر ته ځواب وې کور دې آباد
دغه ته څو علاده دغه موجود دي د اول خدای که چې به تر دغه زادي ګوشګلو ډاکټر ته وکی مراجعه وکی چې خپل یو مننه چې لرنګوسپی ورته وای امغه ورته اجرا کې چې د حنجراج د اواز تبل دی چې په دغه ته مشکل موجود دي د عملی پوسټه کې دا شاله کومه قتل موجود وي چې په حنجره باندې فشار راوړل دی یا کې د خپل د حنجره یو قسم از ټوبرکلوز یا کوم بل نکرب خستوي چې غیب هم کله شي چې د اواز دی هغه سبب وګرځي د خپګو دو سبب وګرځي او دا د ګوشګلو ډاکټر ته مراجعه وکي چې دا مینه ورته اجرا کی اینه ورسته د تشخیص کیږي چې د چلي واجه دا اواز خپ شوی
کله دغه الکان خو کې په طبيعتو غم کنه د یو عمر دی چې هغه کې د الکان आवाज یو څه بدلون مومي یو څه ډټ شي आवाज
بدلون مومي او هغه ډټ شي موږ دا یو خپ کې د چا حرس نشورته وای هغه دغه فرق لري یو
بسره دا نه خبره نه ده ان شاء الله چې دا به مخ شي څه خبره بنه ان شاء الله بل اوریدون کې لرو ټلیفون کې بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم سلام
زدا خوش ولایت نه دا تاسو زحمت ده کوم
مهرباني وکئ
زما پښتنه مده دې زت هر کله درې جموتی پټنګ کې کورخه او چکنی سره میکس کم په دې وخت کې ماته د نس لاندې ته دی ورځي تر لس بجو لاندې د پښتور کو لاندې ماته یو ډول تکلیف وی
او کدا کورخه او چټنی و نخره بیا خې
ا کدا و نخرم بیا نه یو سره یو ډول قبضیت هم وی
ها یعنی کدا ترشی وشان ونخری بیا خی ور سره
نا صرف کچی پرخی او تکلی سره میکس کم په دی وخت کې ماته یو ډول تکلیف دي پختول پلان دی او کدا ونخرم دې تکلیف نه وی ډاکټر صاحب کوله چې ما د په دې برابر کې توصیه راکی
ته دې زیاته مننه خو که زستا په ځای مو په تکلیف می پوی یم نو چې هغه شی چې چاته تکلیف رسي هغه به نخری سره نه احتیاط بکې پر هم ډاکټر صاحب نو تاسو نظر څه دی
ته ورته یو داسې وایم چې دا خپل د ځان علاج په خپل لري
چې ما هم دا ورته ویلې
درد پیدا کیو کوي نه خوند درد نه خوي نو واحد له پاده ماتو څخه دغه لري دغه شیان د خوراک څخه جلوګيري وکي دا هم مدې ته لپاره نوکس کوي یا تاسو مدې ته فلري او بل هغه سوچ ګردو کې ته فلري مثلا تیګه ولري د خپل لپاره هم نوکس کوي نو دا ول دی هغه څخه جلوګيري وکي د چکني څخه د بیا څخه د خوراک نه کوي اینه ورته دا کوي چې د پوسا بل خورته ځي کی او بل په جماعت کې کم کم خوراک وکي خو د خوراک منځ کې د اوبو څخه استفاده وکي او کله چې د شپې وي د کی خصوصا پر سمې څخه ورسته د فتن د ودن شي پر سمې هر تقریبا نیم ساعت یو ساعت پر د کین عبادت دی وکي او د فتن د نوې د خیاو چار کله وي د کی خپل سار د جخ کیږي د نورمال پس په خپل سار جخ کیږي ان شاء الله دا به حقيقي ورسره
ها دغه د اوبو خبره موکړه پروچا کې ډاکټر سیب اکثر کسان د روژې په میاشت کې ډيري اوبو نسکي وای کی ډيري اوبو سکو بیا نو دا میده ډکه شي بیا خوراک ته زیان پاتې کیږي په دې کې تاسو څه وایي
دا او بچ دي دا د ستا چې او بوب خ زیات خړل دي یو کم کم خړل دي او بو خپل د غذایی مواد په هضم کوم مخ کوي د غذایی مواد د انتقال کې دیو نوته څخه بل نوته ته کوم مخ کوي بل رجا کې اتمی به سړی او بو وځي حسین تقریبا 2 ساعت ورځ دا چې په دې ورځ کې د سړی د بو څخه استفاده نه کوي د ته د وجود څخه مساله سانچ دوه کار کوي د خلل لار د بو د وجود او بځای کې هم دست دی خلی دی لار لار دی اوپزه کی نو دا خپل روژه سره یو دی هایدرشن ته مسبب کی دا منست مریض دی ته مسید کی چې دی دا دی اوبا ازای شي ځکه دا خو یو خو اوبا نسخی پر طول ورس کی او بل دا کار کی دی خلو پوستا یا دی تشم چوبچی پوستا دی اوپزه کی گی دا اتمن باید کفی نه دا اوبا پر رجمات کی خوری منتا دا چې دفتن پر زیات اوبا خوڑا پر سری پاند بوجاوری دوی که واشه کم کم استفاده وکی او چود فی تکرار کی
ها نو ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه نیمایي کې چې تر خبرونو وروسته راځو حتما به تاسو په دې موضوع باندې نور خبرې مو وکړئ د اوبو د اهمیت په اړه باندې او د اوریدونکو پوښتنې به هم ځواب کړئ البته د دوه اوریدونکو پوښتنې چې په پیغامونو راته یې خېدي دا غوې د پوښتنې هم شته د پروګرام په لړ کې به تاسو ورته ځواب ووایئ او د اوریدونکو کولی شي چې ټلیفون هم راته وکړي د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد لرئ 00000255 دا نمبر په کابل کې مستقیما کولی شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او په پراګ کې 00000222112100 یا هم 20001301 او یا هم 40001 ته ټلیفون کولی شي تر خبرونو وروسته او ډاکټر سیبان بس تاسو پوښتنه ته ځواب وایي ساعت ته ګورم 3 بجې کیدونکې دي د خبرونو وار رسیدلې دي تر خبرونو وروسته بیا هم سټډیو ته راځو ډاکټر سیب محمد صادق سید زوی او ډاکټر سیب محمد هاشم سید زوی او ډاکټر سیب صادق نعیمی تاسو پوښتنه ته ځواب وایي او سم په مکی خبرونو ته